السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه او همداراز د نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه، خبرونه او همداراز اونیس بحث خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله له 300 زیات کسان مړه او له 1000 زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن دا خبر ورکړ. له دې مخکې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې آی او ایم ویلي وو چې په دې ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر له 200 اوښتی دی. آی او ایم ویلي وو چې دا مرګ ژوبله له پرونیو سختو بارانونو وروسته د سیلونو د بایدو له کبله پیښه شوې. د آی او ایم د بیړنیو چارو د ادارې یو مسؤول محمد فهیم ساپی وویل چې یوازې په نوي بغلان کې تر سلو ډېر کسان سیلونو وژلي دي او شاوخوا 1500 کورونه یې یا نړولي او یا یې زیانمن کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن په دې اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسیدو په اړه خبرې وشوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې راغلی دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، غور، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرستې وشي. د طالبانو حکومت له ملي او نړیوالو بنسټونو هم د سیل ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې. په عین حال کې یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې وراړولي دي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک نه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیم د بدلون له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون له سببه راغلي دي. ښاغلي بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او سمدستي مرستو د رسولو پر اهمیت ټینګار کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سبا د بغلان ولایت په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. په بیان کې د ورښت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې د غزې د ترنګې په رفاه ښار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انتونیو ګوتریش پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې یوې خبري غونډې ته وویل په رفاه کې وضعیت داسې دی لکه د پاڼ پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایی بریدونه روان دي. ګوتریش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ ځمکني عملیات به د ستر بشري ناورین سبب شي او په داسې حال کې چې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي زموږ هڅې به اغیزمنې کړي. ګوتریش ټینګار وکړ چې له 1 میلیون ډیرو خلکو رفاه ته پناه وروړې ده چې نیمایي یې ماشومان دي. او د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوی سیمې روس پلوي چارواکي وای د اوکراینی ځواکونو د برید له کبله په روین کې ښار کې د تیلو یو زیرمه لګیدلې چې درې تنه یې وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د دې بیلتون پالی سیمې مشرې ناتالیا پاشچینکو او والي لیونت پاشچینک چې مسکو ټاکلې دي ویلي چې د جمعې د ورځې په وروستیو کې د دې برید له کبله پراخ اور لګېدلی. ازادي راډیو نشي کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې په لوهانسک کې د تیلو پر زیرمو د حملو راپور ورکول کیږي. پاشچینک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل په برید کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم نه استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرېږي. د افغانستان په شمال کې سیلابونه سلګونه کسان وژلي او سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي. په دې عربا یو تفصیلی راپور واوري.
د بلام سایه مې کوټه وبو وړلې. د بلام سایه مې داسې تقریبا 2 لک 3 لک هغه تم نقصان ور ور. یو جمعات هلته قندارو جمعات په نامه چې یادېږي دام نیمای وبو وړ.
په دې اړه چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو د یو کارپو نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډیر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
د دې سیلابونو په اړه غبرګونونو ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې، نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې پوره شوې.
که څه هم په کور دننه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې په غوږ کې وژل کېدل، لیکن ډیر مشکلات اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د سیلابونو موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300 اوښتی دی. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM ویلي چې یوازې په بغلان ولایت کې د دې سیلابونو له کبله له 200 زیات کسان مړه شوي دي. خو تازه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وویل چې د سیلاب د تلفاتو شمیر له 300 اوښتی دی. په بغلان ولایت کې د دې راغلي ناورین په اړه د شیبه د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام د نور تفصیل لپاره راسره دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تازه جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له 1000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. WFP نن په یو بیان کې چې په اکسپانه خبر کړي ویلي دي چې د غیر معمولي ورښتونو لامل په څو نه یو کې دا تر ټولو سخت سیلابونه وو. دا خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې پرونی سختو ورښتونو او سیلابونو یوازې په بغلان ولایت کې له 200 ډیر کسان وژلي او له 1500 ډیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د IOM له قوله لیکلي دي چې د بغلان په بغلاني جدید ولسوالۍ کې یوازې له 100 ډیر کسان مړه شوي دي او 1500 کورونه لږ ویجاړ شوي دي. د بغلان ولایت یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې له بدو دي بدتر نه وي، خو لا هم کوچنی قیامت تجربه کوي. د پولی خمری د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکو چې د کورنۍ څو غړي په دغه سیلابونو کې وژل شوی او نوم یې غلام حسین دی، ازادي راډیو ته وویل.
نمیده که من خودم حاضر و شاهد بودم و یک خانم از برادرم است و یک خانم از بچه کاکایم است. وقتی که سیل از بالا حرکت میکنه در مطابق خانه و از یک سیاسر همراه یک دخترک و 5 تا 3 تن پسر به شهادت میرسانه. خساره مالی و جانی بسیار زیاد در ساحه کارکر نگه قرار دارد. از تخامت بالا هم یک دو طفل به شهادت رسانده و یک دو طفل دیرم از پایین هم به شهادت رسانده.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکي مصافان بیا وایي چې سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
دلته د بلام سایه مې مثلا کوټه وبو وړلې. د بلام سایه مې داسې تقریبا 2 لک 3 لک هغه تم نقصان ور ورسده د مال شاوخوا ته دي. یو جمعات هلته د خدای قندارو جمعات په نامه چې یادېږي دام نیمای وبو وړ، دا د منګه ساحه کې دي او د خدای شارک په ساحه کې تقریبا 600 لک روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسیدلي. لا ډېر
د بغلان د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم د تیر شپې او د تیر ورځې سیلابونو سخت ځپلې ده.
خرابي در ولسوالۍ نهرین بسیار زیات خرابي کردن و خانه های مردم تخریب کردن و مواشی مردم سیل بردن و یک تعداد مردم هم سیل بردن. طفلا را هم از خانه از دشت و سیل گیر کردن و د پلو پلوان و د یه بردن.
تکل سے پیخو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د سیلابونو لامل د وختو زیانونو ورسته شمیرې لانی د شریکی کړي خو په بغلان کې زینو سیمایزو سرچینو یو شمیر رسنیو ته ویل دي چې په دې ولایت کې سیلابونو 150 کسان وژلي دي. د بغلان تر څنګ تخار هم 13 ورځې نه وخت د سختو سیلابونو شاهد وو. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلینو له قوله لیکلي دي چې په دې ولایت کې د ورستیو سیلابونو له امله شلو تنو خپل ژوند بایللی دی او لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه چې ده دا ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا باندې سیلابونو په چال، اشکمیش، نمک آب او فرخار ولسوالیو کې زیات زیانونه اړولي دي. له هراته بیا راپورونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون درې تنه سیلابونو وژلي دي. په هرات کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ولایت په کشک کوهنه ولسوالۍ کې سیلابونو زیات زیانونه اړولي دي. تکل صاحب د بدخشان نه بیا سیلابونو یو کس وژلی دی او څو نور کسان ټپیان شوي دي او د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په خیال کې ده چې په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونو د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان دي چې له امله یې مرجوب له هم اوښتې ده. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو اورښتونو او بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 تر 26 ملي متر پورې ورسیږي. بلې تکل شي
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادۍ رادیو خبریالو چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د درنو سیلونو جزئیات راکول په دې اړه د تلفاتو جزئیات راکړل. د شپه د بغلان ولایت د مرکز په لخومري ښار اوسیدونکو محمد نبی احمدی چې د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو هم دی په مستقیمه اړیکه سره دی او ولدنه تازه جزئیات پوښتو. احمدی صاحب ډیره زیاته مننه چې د خبرونې ته د ګډون بلنه مو منله. تاسو څولیدل په پرون رئیس چې دلته سیلابونه او بارانونه شروع شوي.
سلامونه تاسو ته. بس شمال فاتح بغلان ورته وای مرکزی بغلان شهر جدید نوته وخت چې ډیر ځان لولای تکل سے محترم له هدا زیات ځان لولای خلکو ته پیسې پکړ کې ومنه تکل ناري ورته وای یو لوی د بغلان شهر جلال ورته وای دا چې یو کری دی چې موږ ته د ټول کې شو غره بیا تم ته سلام راو ته نه غت پورن دې خراب کړی نه ډیر خلک ورګ دي تاسو تکل سے ګوره خلک پلټنې کې درګه ګوري انسانان پیدا شي چې صدونه په ټوله کې شګورو ډیر خطرناک سیلاب وو. د ډیر خطرناک د ما په یاد سره د باران نه اوسه وای تک په خرم په ټوله کې شګورو وخت ډیر ځان راغلا دا
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یی او شاوخوا ګوري د مرستیت عملیات شروع شوې دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې د عملیات؟
بله صاحب یو کې دا د خارجي موټر راغلی تقریبا وګوره چې دغه مسو والا زیاتره دا راغله د پټوله کې چې وګورو یو د چا خبره یو شخص بالا راغله تیار راغله ته کې راغله نه په ټوله کې دی کوم کوم راوړي نه دا چې اجل کوم به دا مسو اڅو کې نه راغله نو تاسو چې دې اکرم سار مې رسنۍ ته نظر شریک په ټوله کې به چې دغه وخت کې به ټول لاس پکار شي نو وخت هم یو سره خلک راغلي او بل دغه منطقو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د ورسې په ټول عمر کې دې کوشش کوي چې دیونه چې پیدا کی را اوی چې یز ګوري په دغه کوم خلک کار روان ده کته څه وخت ول لا څه دي خلک نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا وخت په ټول باندې سبا د چې وګوري یو پیښه را یو تدی پیښه نو دې اکر به ټول کوشش وکړي نه یار هیڅ ځان بیر نه کوي.
احمدی صاحب یوازې د مرستو د مادي مرستو د رسولو خبره نه ده، لدغه خلکو سره چې سیلابونو کورونا ویجاړ کړی دي، د زخمیانو پر ایستلو کې، د مړیو پر ایستلو کې، د ټپیانو په علاج کې هم د سي د پام وړ مرستې تاسو ویني؟
bale bale tatal sahab zum ngadi raji asu pati akle sahab hukumat khul zan na na dragawalai نو په ټوله کې نور مسونه موږ لکو تاسو ته وایي چې حکومت خلاص کړي او بیا هم خیره موسی دي تقریبا دا باید زوګدا شتمن خلک چې دا باید تاسو کې نو په ټوله کې چې وګورئ ډیر خلک ورغلي موږ منځ کوله ورغلي موږ تاسو خپل الله په دې معنا چې ما ورته نه وځلار ته نه ځوانان موږ له الله خلک جاتره یعنی د څه په ګرځي چې وسایل سره تللی یې یو یو هغه کیسه وا تکل څه چې تم ګټه چې نو څه ولې څه خدای راځي یو څه معمولی کار خو د شان چې دغه مټ کې ته ورچی وګوره نو واقعت دې په دې په دې واقعت دې ځان له خلکو دې نه ګوره چې څار من چې وګدان سره په باندې موږ یو دې انسان نه نه جسد نه دې ورته په ټول لاس په کاشي کټ کټ ټول دې او مسلمان دې انسان دا نه دې چې دې په چوش دې دا او په دې چوش دې په سره نو خدای غو نظر دا زیاتره وخت مسلمان
مننه او یو ورسته پښتنه مخکې لدی چې خدای پامانی در سره وکړو احمدی صاحب چې دغه سیلابونه تر ټولو نږدې یا تر ټولو لری سیل لتاسو ستاسو له کورن څومره لری وو
دا که زه به موږ سره کیلو د څه بکر کې چې موږ هغه کلو باندې کوڅو کې سیلابونه راووته یعنی موږ منځ کې خوشبختي ده چې باران هغه شدت کم ستغه سات کې تقریبا زوري موږ بغلان مرکزی کې وو موند په لخمري یعنی ولسوالۍ د موږ بیا هغه غوړې په لخمري کې موږ ځان والو یعنی چې سپو اسمان کې روانو تور مشکل ته ټول تر تور سپه کې یعنی تکل څه وخت راو نو په یو کې لږ ځای په باج کې لږ زیاتو نو چې لا ورته موږ ته کې زړه زیات چې لا موږ راو موند یعنی ومنل نو موږ ته یو کیلومتر په ټاکه وخت کې ورلې یو خلک خراب کړو په لخمري پاتې نو تاسو یو کې کا تکل څه راځي رحم نور اوسه ته موږ تکل څه اوسه باران غوړې شي باران راو اوسه
ډیر زیاته مننه احمدی صاحب تاسو ځان سره پام کوئ یو خپل گاونډیانو ولري نږدې ملګرو او دوستانو ته خبر ورکړي کله چې خبرېږي چې دلته یو سیل را روان دی که تاسو خبرېږي هغه خلکو ته چې نه خبرېږي هغه ته خبر ورکړي چې مخصوصا د کوزنې او سیمو خلک هغه چې ډیر زیات په زیانګالو سیمو کې اوسېږي هغه ته باید خبر ورکړي دا یو اصول دی د مرستې درسونې چې عام خلک کولای شي هغه خو مثلا روختونونه نه لري یا د مرستې لپاره پیسې نه لري خو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته د ازادي رادیو خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وايي په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنۍ مرستو او اوږدمهالو پلانونو ته اړتیا شته. لبل خو د افغانستان د بشري حقوقو او خځو د حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وايي طالبان د اقليمي بدلونونو له کبله ناورینونو ته د رسیدنې په برخه کې د نفوس ټول ځواک په کار واچوي او پر خځو او نجونو بندیزونه دي لری کړی. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بغلان په ګډون افغانستان کې وروستي سیلابونه چې ډیرای خلک یې وزلي د اقلیم له امله د ناورین پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا روښانه یادونه ده. د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنۍ مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا ده. د افغانستان د بشري او ښځو د حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشنۍ څرګندې دولو ترڅنګ لیکلی چې د اقلیم د بدلون له نورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوس ځواک په کار واچوي او پر خزو وینجونو د محدودیتونو لري کړی. ل تیری وی اونې راهیسې په افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځنګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید ورښتونو او د سیلابونو دروتلو لامل خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. یو شمیر افغان سیاسي شخص تونو او سیاسي جریانونو هم په بغلان او نور ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو رسولو غوښتنه کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او د طالبانو مخالفه د ازادي جبهه هم په خپلو اعلامیو کې لنډيوالو سازمانونو مرستندوی بنسټونو او سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو تور ودانګي. د طالبانو حکومت به په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زر مرستي ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې پکې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همدارس د ولایتونو مسولینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زر د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د راستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. اسلامي امارات به د ټولو ممکنه امکاناتو په کارولو سره د خپل ولس په خدمت کې وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
په افغانستان کې د اوسنیو سیلابونو پر وړاندې غبرګونونو ته مو کتنه کوله. په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو، احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزي سره پوره مفصل خبرې کړې دي او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې له سیلاب ځپلي شخص سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید ترسره شي.
لومړی باید ځان مت یقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشې کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي. بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښېږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به هم در رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به ده وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرم ملکزی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو صحي مرستو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړو ورسته له هغه خپل کورونه پرې خودل چې جګړه سخته شوه او روسي ځواکونو ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښه ماتي کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن بللای دی. احمد شبر د موضوع تفصیل اوروي.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پرې شودو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پر لپسې ډزو ته دوام ورکړ او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر وې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف توالي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوی دی چې لشتر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی رئیس دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډېرو سیمو کې جګړې روانې دي او د دې ترڅنګ تیره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښه ماتې کړې او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بیرته شاته تمبولی خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوي دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندویه ځواکونه استولي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنځشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانېږي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا شپږ سرحدي سیمې نیولې دي خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی او د آزاد اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی.
facebook.com/azadiradio
نن د غوی 22مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو زر ورځې پوره شوې. تیر څه باندې 2.5 کال د افغانستان د معاصر تاریخ یو بې ساری پیر دی. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه پر افغانستان له واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د نجونو او ښځو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړل او داسې یو نظام رامنځته کړ چې په پریکړو کې له دوی پرته بل هیڅوک ښکیل نه دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر پوښتلی. ښاغلی همدرد، د مرکې په پیل کې د طالبانو زر ورځنۍ واکمني لنډه ارزوي.
د طالبانو د بیا حاکمیت اټکل وړاندوی نه چانه شوی کولای، نه تیر جمهوریت کولای شولای، نه د منطقي ځینو هیوادونو، نه هم افغان ملت دا فکر کاوه چې ګواکې طالبان بسل پسل قدرت ته رسیږي. ټول دا فکر کاوه چې مشترک حکومت به جوړیږي، موخت حکومت به وي، ټاکنې به وي، طریقې وروسته به کېدل شي، واک 50-50 تقسیمیږي، لیکن داسې ونه شول. اوس چې درې کال کېږي طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نو که څه هم په کور د نن هغه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه بد ورځې په غیږ کې وژل کېدل او ملک توایفي ختمه شوې ده، لیکن وبل طرف ته ډیر مشکلات اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي، د خزو د کار او د تعلیم مسله چې د پخپل ځای باندې ده، همدارس د دوی د رسمیت مسله ده، په کور د نن د ټول شموله حکومت مسله ده، او همدارس د قوانینو نو د نشټون مسله ده. نو افغانستان اوس هم په یو بحراني حالت کې زما په نظر باندې چې دا یو وسم دی.
د طالبانو د 13 څکم اندري کالونو د وکمنې تقریبا ډیر فشار د خځو په کنټرول او اداره باندې و. البته نور کارونه هم شوي خو په حاشیه کې و، مګر د دوی ډیری فرمانونه د خځو په اړه و. فکر کوي له دې وروسته به هم همدا پالیسی دوام وکړي.
د خزو د کار د دوی د تعلیم په اړه باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته دي. کوم کسان چې د کابل په کابینه کې دي، ډیری هغه کسان دي چې د منطقي هیوادونو یا د جهان ځینې هیوادونو لیدلي، او یو څه د خزو په اړه باندې او یو مجموع کې د بشر د خونو په اړه باندې یو څه واضح دریز لري، لیکن هغه اصلي رهبری او هغه اصلي د پریکړو مرجع چې دغه په قندهار کې یو خاصه کړې ده، په ځانګړې توګه مربوط دی او شخص پورې ده، نو دغه د دې خځو په اړه باندې ډیر جدي ښکاریږي. کوم فرمانونه چې په تیرو درې کلونو کې صادر کړي دي، دغوی حقونه او دغوی دغه ازادۍ چې تر ډیره حاله پورې سلب کړی دي. نو زه فکر نه کوم چې دغه حالات یا دغه رهبری پراتونکو کې هم دوام وکړي، د خزو په وضعیت کې به څه بهبود راشي.
په دغه ټولو تیرو زرو ورځو کې په ټوله کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت څنګه ارزوي؟
په تیرو زرو ورځو کې د بشر د حقوقو وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې د خرابۍ طرف ته روان دی. هر ورځ د نړۍ د مختلفو برخو نه د زورونو، د محدودیتونو، د بندیزونو خبرونه را رسیږي. نو که دغه حالت او دغه فکر او دغه حاکمیت دوام وکړي او دوی په خپلو دغه افکارو او دغه اعمالو کې تغییر را نه ولي، نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا وضعیت نور هم پسې خراب شي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، په دوه هم نیمای کې د زهرو کاروان پروگرام خبريږي او ردو ته را سره اوسې خدا شیبه خبرونه. د خورو نړیوال پروگرام دبليو اف پی واي د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو لقبله د تلفاتو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوې ده او لزرو زیات کورونا ویجاړ شوې دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ارقام وړاندې کړل. لدې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې په دې ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر 200 دی. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازي رینا امیر بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک نه استفاده وکړي او پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي. همدارس د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي دي. په عین حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن په ارګ کې بیړنۍ غونډه وکړه او د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسیدو په اړه خبرې پکې وشوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د روښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې د طالبانو وویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د راوتلو امکانات شته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیلو پاوست خبرداري ورکړی چې د غزه د ترنګ پر افخار کې پوځي عملیات پراخ نکړي. انټونیو ګوتریش یوې خبري غونډې ته ویلي چې پر افخ کې وضعیت داسې دی لکه د پان پر سر سفر او په دې ترڅ کې د غزه په جنوبي برخه کې هوایی بریدونه روان دي او د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ته اشغال شوی سیمې روسپلوي چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د برید لپاره په روین کې خار کې د تیلو یا وزیر ملګې دلې د چې درې تنه وجلی او وته نه نوري ټپيان کړی دي. د دې بیلتون پالیسی می چارواکو ویلي چې د جمعې ورځې پورسېو کې د دې بریډ لکبله پراخ اور لګیدلې. ازادي رادیو نش کولای دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وای د بدیل کښت نه تر لاسه کولو لامل مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
مو کوکنار یا بند مجبوریت لمخې کړو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یو بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل.
د غیرت په نوم یو موتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلند کوو، ما سره بل رقم کوو، دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغو کار نه کوو، بس هغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې کریم په موټر کې ل خپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډي یي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړي دا به په ډراما کې واورو.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته چلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکن کې ورکم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کیږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی، په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب شوی، او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ شوی دی. د فرا ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته، اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د جدوه ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې، سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراض بزګر سیف الدین وایي چې د طالبان حکومت خپل وعدې نه دی عملي کړي.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تیر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفر نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالیو بزګر مهیدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ شوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو، اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري، او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دا یو پلا په سره 15% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې پله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه ده چې په سره د دوی تکافد ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
راځه کوم، مونږ تاسو منتظر یو،
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګاډه مې لاوکو
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې په یو دود څوک نه محتاطېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څه پونونس 25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ څه پوباندې واوري له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ شوي دي په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت بند کړی دی او اوس دا دی تقریبا 2 کاله تیر شول چې بند کړی دی اراده درسته ده ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاو لکهاو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود چې امکانات لږ وو په تناسب د جمهوریت وخت خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې او دویم دا چې کښت بند کړ اما د کښت بندولو طریقه کې به ملاحظات شته مشکلات شته ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات دي
د تیرو دریشتو کلونو تجربه ته پکاتو د زور او فشار لاره د کوکنارو د کښت مخنیوي څونه ممکن دی
د تجربه د مخخو ممکن دی ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کی ټول به هغه عملی کوي په نیومه ده کې هم چې دوی قدرت باندې او وخت کې کښت من اعلان که او بیا هغه په جدي توګه باندې تطبیق نو اوس هم دوی تطبیقولی شي خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی زکم لا تر کاو چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوی په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمينه برابر کړي
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو دروش کاله خو نه خو شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان پاور سرو کې د شپې به راتلل هلته خلکو سره به پټ و یا اوسېدل په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله اوشر یې پکې اخیسته خپله برخه یې پکې اخیستله او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وله یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقول طالبان د غی مخنیه کوي که چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کوي. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده نو اوس ودی شي چې د کلی خلکو هغه چې په کوکنارو کشت باندې متکی وو دا په څه پیمانه دي، یعنی څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبان په مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې دا و او اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي، یعنې په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه خو خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شولو مختلف بدیلونه شته دي چې کري، خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزاره کېدل، اوس چې بل هر شی د کوکنار په ځای وکړي هغه سی گزاره نه کیږي. نو دغه خلکو لپاره د معیشت بدیل ډیر ضروری دی، اول سر نه ضروری و، باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و، د بدیل په فکر کې شو، نړیوالو سره په دې اکله بحث کړی و او د هغوی کومک جلب کړی و.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
خو که طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت بندولو پاکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي، او دا خو حق دی چون ثابته کړې ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي، او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې عقله طالبان ترې غوښتنه کوي، دا برحق ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري، د کومکونو د جلبولو بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده او باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو، په خوند کې، په لذت کې، په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاصيږي نه، یا زر انزال صورت نسی. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه ټاملې دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلفو جنسي خدوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي غدوات دي، چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینو کې، دغه نشئی مواد مستقیما په جنسي غدوات باندې تاثیر کوي، او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي، د دې دغه وجنه د شنتوب باعث کی.
آیا په هدا لاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو نونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپو نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت اوسیدونکو غیرت تر نشي مخ کې د ګلدوزی او رنگمالی استاد او د خوونځي په درسونو کې هم تکړه و، خو کله چې معتاد شو خوونځی ځینې پاتې شو او چا کار هم نه ورکاوه. دی زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره شوي دي. دا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزی کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغه کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې وو، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم 550 کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښته چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورازه په چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترېنه پاتې شي. بس بیا نهم سن کې هلکانو سره د درې انډیوالانو هغې به دا چرس مرس وهل، همدې سره په چرسو راغلم. بس همغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم. رنگ مالی مې کول، درې کاله مې چرسو وهل. بیا چې کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې. بس نورو ورونو سره مې یو رقم چلند کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغو کار نه کوو. بس هماغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم. خوړل مې نه، ځکه زما په معده بد اغیزه کوله، په سیخ به مې دودي وهل. داسې دوه کاله و اته میاشته مې ووهل. اخیره چې بچیانو کور مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهلې. دا خلک چې ما لیدل نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم، بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خود، کله مې چې پرې خود زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویسو، بستر به دي کړو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلم بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، هماغه چې نشه مې کوله، بس بال هغه اکمې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله ورانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بال هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زو دا ده. بال هغه زه معتاد وم. بس خپل خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوشه کوو. چې کله په تاریاکو راغلم کور را باندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو مې ویلې چې دا یو معتاد د پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی، ځکه چې ما بد عمل کوو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو که نشه به وم که خمار به وم، نو یو وار یو شی به مې کوو، خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي، چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي، مشکلات ورته ورسېږي، ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې، ځکه شوق زیات و او ذهن مې صحیح و، تکړه وم، درېم نمره وم. ډېر مې وژړل، خپه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو. که مو نشه نه کولی، اوس به مو ژوند مثبت روان، یا به ډاکټر وم، یا به انجینر وم، یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس دا په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بېزاره دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو، اډو کې د مونګه پوچ کړو، اپونه د مونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک
وي درې کوشنیان د درې سره د نر وزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټ څکولو څخه منع کوي او له دې عمله د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه به څه وي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده. ته ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي. په موټر کې سګریټ مه څکوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره دستي وټوخولو. درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګریټ مه څکوه. و وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه را ګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذه د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مسکوا.
خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه په سمه دې پوهم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی. ما ولې سیګریټ څکولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوې او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړې دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما اچوه.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کښته شه، ورکیږه.
بس دا دې لاړم، یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
دو ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درېږي. تا ته ودرېږه، یو لاړې خو راغله، همدا لاړې ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینا سپېره شي. موټر کې سپور سیګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم.
د سیګریټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس تو سپین ګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سیګریټ راباسې؟ څنګه
بېغمه اوسه، سیګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.